دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنوندونکو زه اشفاق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څورسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د اقدام ته په خبرګون کې ویل دي چې د بودیجه د زیربنایي پروژو لپاره نه بلکې د لوګې د کچې راټولولو لپاره ده ښاغلی صالح نن د چهارشنبه په ورځ ویل دي چې د ملي دسترخوان پروګرام په ردولو سره نړیوال بانک دې ته نه هڅول کېږي چې بودیجه زیربنایي پروژو ته ځانګړي کړي د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال په وینا د ملي دسترخوان بودیجه چې د 200 میلیونه ډالرو څخه زیاته ده د لوږې او فقر د کچې راټولولو لپاره ځانګړې شوې وه د ترکیې په اوبو کې د ډوبو شوو افغان کډوالو مړی نن سهار کابل ته ورسېدل د رپورټونو پر بنسټ د ترکیې د وان په جهیل کې د ډوبې شوې کښتۍ د سپرلیو نږدې شپېته مړی پیدا شوي دي چې د درې ماشومانو په شمول نه وشتنه پکې افغانان دي د مړو لومړۍ جوپا چې 15 تنه پکې شامل ول نن سهار د کابل د حامد کرزي نړیوال ډګر کې خپل کورنۍ ته وسپارل شول چارواکي وایي چې افغانستان ته د پاتې مړو د لیکت بهیر به په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د قندار لښکرګاه د لوی لارې د سقوط مخنیوي کړی دی خو زیاتوي چې په یو ځانمرګي موټر بم برید کې 2 تنه افغان عسکر وژل شوي دي او 4 تنه نور ټپیان دي پیښه تېره شپه لسنیمې بجې د نهر سراج ولسوالۍ کې د قندار او هلمند په لویه لار شوې ده او جګړې هم د شپې تر یوې بجو پورې دوام درلود چارواکو ویلي دي چې وسله والو طالبانو غوښتل د قندار او لښکرګاه ترمنځ لویه لاره سقوط کړي چې امنیتي ځواکونه یې مخه نیولې ده د هلمند د والي ویان عمر ځواک امریکا غږ ته ویلي دي چې وسله والو طالبانو غوښتل لومړی د لوی لارې په سر ماینونه ځای پر ځای کړي او وروسته د غلار د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړي چې د افغانستان امنیتي قواوو د وسله والو د دې برید مخه نیولې ده د افغانستان د ملي امنیت ادارې د تیتسو ناکامورا د وژلو په تور یو کس نیولې دی د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ویلې دی چې څېړنې روانې دي او دی نشي کولای چې اوس دغه کس د هویت په اړه معلومات ورکړي ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د ډسمبر په میاشت کې په جلال آباد کې په یو وسلوال برید کې وژل شو د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب هم چې ختیځو ولایتونو ته په سفر تللی و یوې غونډې ته وویل چې امنیتي مامورینو د ناکامورا د قتل په تور یو کس نیولی دی 83 کلن ناکامورا د خپل ژوند زیات کلونه په افغانستان کې په خیریه کارونو تیر کړي ول د امریکا د سازو مجلس غړو په اکثریت رایو هغه طرحه رد کړله چې لمخې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وستلو بهیر د لا چټکېدو غوښتنه شوې وه دغه طرحه د کانګرس یوې مسلمان غړي الهان عمر جوړه کړې وه او رایګرۍ ته وړاندې شوه میرمن عمر ټینګار کوي چې په پاتې 8600 پوځیان دي هم د 2021 کال د اپریل تر میاشتې پورې د افغانستان نه وویستل شي د سازو د مجلس دوه نورو غړو لیس چینی او جیسن کروبه ټینګار کړی دی چې د پوځیانو وتل یو ډول شرایطو پورې تړلې دي دغه دوه قانون جوړونکي وایي چې د امریکا پوځیانو ته د شمیر له کمیدو څخه مخکې د دفاع وزارت پینټاګان باید تصدیق کړي چې د پوځیانو وتل د موجوده ترهګرو ډلو د فعالیت پراخېدو او یا د نورو ډلو د پیدا کېدو سبب نشي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیلون اوریا د همڅو نړیوال خبرونه د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي په ټول هیواد کې د کورونا وایروس پیښې مخ په زیاتېدو دي او احتمالاً چې وضعیت به له ښه کېدو مخکې خراب شي ښاغلی ټرمپ د اپریل میاشتې راوروسته د لومړي ځل لپاره د سې شنبې په ورځ د کورونا وایروس په اړه خپلې ورځنۍ خبرې غونډې له سره پیل کړلې او ویې ویل زموږ د هیواد یو شمېر برخو کې حالات ښه روان دي خو یو شمېر نورو کې بیا ډېر ښه نه دي جمهور رئیس ټرمپ د وژونکي کورونا وایروس د مخنیوي په اړه د لومړي ځل لپاره د ماسک د اغوستو په اړه پیاوړې وینا وکړله هغه وایروس چې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه یې له 3.8 میلیونه څخه زیات امریکایان ککړ کړي دي او څه باندې یو سلو 140,000 کسان یې مړه کړي دي په همدې حال کې د جرمني د درمل جوړولو یو شرکت نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دی چې د امریکا حکومت ورته د 100 میلیونو واکسینونو د ورکولو په بدل کې د 1.95 میلیارډ ډالرو ورکولو موافقه کړې ده. د کورونا د ویروس ضد دغه واکسین د جرمنی او امریکا د درمل جوړولو شرکتونه په ګډه جوړوي. د جرمنی د بایوټیک شرکت ویلي دی چې د امریکا حکومت د 500 میلیونو واکسینونو د اخیستو اختیار هم لري. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امریکا حکومت ژمنه کړې ده چې دا واکسینونه به په امریکا کې خلکو ته وړیا ورکول کیږي. د قطر هوایی شرکت وایي د سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او مصر نه 15 میلیارد ډالر د تاوان جبیره غواړي، ځکه دغه هیوادونو په یوې سیمه ایز جنجال کې په خپلو هوایی قلمرونو کې د دې شرکت د الوتکو پروازونه تړلې دي. د سعودي په مشرۍ دغه 15 هیوادونو د 2018 کال را په دې خوا د قطر د هوایی شرکت پروازونو ته اجازه نه ده ورکړې چې هغوی د قلمرونه تیر شي. دغه هیوادونه شک لري چې قطر د ایران او اسلام پالو ډلو ملاتړ کوي او د هوایی قلمرو بندول هم د فشار راوړلو په خاطر کړی دي، خو قطر دا تورونه نه مني. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو چین ته امر کړی دی چې د هیوسټن په ښار کې د خپل قونسلګری وتړي. امریکا په دې قونسلګری تور لګولې دی چې د جاسوسۍ فعالیتونه کوي. د امریکا د پریکړې چین په غوسه کړی دی او چین خبرداری ورکړی دی چې د دې پریکړې ځواب به ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوسټن په ښار کې یې د چین د قونسلګری د تړلو پریکړه کړې ده، ځکه چې امریکا غواړي د خپل ولس علمي سرمایه او خصوصي معلومات خوندي وساتي. د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې د امریکا د هیوسټن په ښار کې د چین قونسلګری ولې تړي، خو د وزارت ویان دی ویلي دی چې د ژنیو د کنوانسیون پر اساس دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د یو بل په کورنیو چارو کې لاس وهنه ونه کړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دی چې چین د څو کلونو را په دې خوا په امریکا کې په پراخه توګه د جاسوسۍ او نفوذ کولو فعالیتونه کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په موخه لومړی رپورټ ته طالبان لخوا زیاتیدونکو جګړې د سولې د بهیر په اړه نه یوازې د افغان حکومت او افغانانو اندېښنې راپورته کړي، بلکې د افغان حکومت متحدین هم ټینګار کوي چې طالبان باید تاوتریخوالی ودری او زر تر زره د سولې خبرې پیل شي. حکمت سروشی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو اړخونو د ژر تر ژره بین الافغاني مذاکراتو پر پیل ټینګار وکړ او تر څنګ یې د سیمه ییزو همکاریو او د سولې بهیر په اړه د نړیوال اجماع پر پیاوړتیا بحث وکړ.
دواړو هیوادونو په مشترکو هڅو باندې د بندیانو د خصوصي کېدلو په لار د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان د جمهوري دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر عاجل پیل او د سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا باندې مفصل خبرې وکولې.
شنونکو وایي د امریکا او طالبانو د سولې د تړون سره سم امریکا او افغان حکومت تر ډیره پر خپلو ژمنو درېدلې، خو که طالبان روان تاوتریخوالي ته ادامه ورکړي دا به نه یوازې د سولې پروسه له ځان سره مخ کړي، بلکې د امریکا په ګډون به نړیواله ټولنه اړه کړي چې د طالبانو په اړه پر خپل دریځ له سره کتنه وکړي.
په هر کچه چې د امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په برخه کې همغږي رامنځته کیږي، دا زما په نظر باندې د افغانستان د سولې پروسه پیاوړې او ګړندۍ کوي او په ورته وخت کې طالبان ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په پروسه کې د یو ملت د غوښتنو په وړاندې باندې ودرېږي، نور به هم منځوي او څنډې ته ځي.
افغان حکومت د طالبانو نږدې 4400 بندیان آزاد کړي، خو د پاتې 400 پر سر د جنجال ترڅنګ په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېدونکې جګړې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه اندېښنې راپورته کړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي سټفانو پونتیکرو هم ویلي چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالي باید کم سي، ځکه د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کوي.
ښه خبره به دا وي چې طالبان په اختر کې اور بند وی کی لکه په نور اخترو کی و کی د ولی بلات د ولست لپاره ډیره فائدہ وی وسره حکومت اور بند وی کی کڅه هم لښ پی وی د ملت لپاره ډیره فائدہ د مذاکره ری.
خو افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره خبرو ته تیار دی او د مصالحه علي شورا د جوړیدو چاره هم مخته تللی.
د دوه مجلسینو رهبری شورا او د عمومي مجمع د لپاره په اشخاص او افراد باندې چې بحث شوی او مشوري شوی وي د دوی یو ابتدایي نمله چمتو شوی دی ډیر ژر به دا نهایي او له هغې وروسته اعلان شي.
طالبان بیا وایي هر کله چې افغان حکومت 15,000 بندیان آزاد کړل په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته تیار دي او د اوربند په اړه خبرې به په مخامخ مذاکراتو کې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
افغان حکومت وایي چې د ټاپي پروژې پر مسیر د ځمکو د استملاک او اجارې ورکولو مدیریت لپاره به ډیر ژر یوه هوکړه لاسلیک شي. نور حال کابل د لیمینیازی پر رپورت کې
افغان حکومت وایي چې ډیر ژر به د ټاپي پروژې د چټکتیا لپاره یوه هوکړه لاسلیک شي چې ورسره به د ټاپي پروژې پر مسیر د ځمکو د استملاک او اجارې ورکولو چارې مدیریت شي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقادر مطفی په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې د قانون او پټرولیم او ځمکو او خار جوړولو وزارت په ګډه لټاپی لیمیټډ سره چې په افغانستان کې د ټاپی پروژې چارې پر مخ وړي په افغانستان کې د ټاپی پروژې په مسیر کې د ځمکو د استملاک او اجارې په مدیریت خبري کړي او په دې اړه بشر یو هوکړه لاسلیک شي.
د کابینیټ مسوېپې پر بنسټ خرج جوړولو او ځمکو وزارت کې د ټاپی پروژې د استملاک د چارو لپاره ځانګړي برخه ایجاد کیږي او پوک د مسیر د ځمکو د استملاک او همداشان د ټاپی کمپنی لیمیټډ او د خرج جوړونې وزارت او د قانون او پټرولیم وزارت ترمنځ د ښه همغږي
د ټاپی پروژې لپاره د ترکمنستان غاز د افغانستان له خاورې نه پاکستان او هند ته انتقالیږي. بلخو اقتصادي کارپوهان وایي چې لا هم د ټاپی پروژې په تطبیق کې خنډونه پراته دي. اقتصادي کارپو شوای ابراهیم په دې اړه وایي
دغه پروژو کې بلوموم ځند رامنځته کیږي. د ټاپی پروژې بیا لا زیات سیاسي د ځکه چې په دې کې دوه مهمه لوري هند او پاکستان چې د غازو تر ټولو تقریبا اتیا سلنه برخه دوی پیری نو دوی خپل کې سره جوړ نه دي نو تر څو چې پاکستان د پاکستان سیمه ییز سیاسي او اقتصادي لید بدل نشي هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې مرکزی آسیا او افغانستان لارې نه غاز بیا لار شي هندستان ته انتقال شو دغه اقتصاد خپل په خو ودریږي.
ټاپی پروژه چې شاوخوا 1400 کیلومتر اوږدوالی لري و 1400 کیلومتر د افغانستان دننه د هرات، هلمند او کندهار ولایتونو نتیریږي. د دې پایپ لاین 1400 کیلومتر نه لیکه د پاکستان دننه جوړیږي او د هند سرحدي سیمې ته رسیږي. ټاکل شوی چې د ټاپی پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان په کال کې څه د پاسه 1400 میلیونه ډالر عاید د غازو د ترانزیت له درکه ترلاسه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. په ترکیه کې د مړو شو افغان کډوالو لشمیری د 15 تنو جسدونه نن کابل ته انتقال او د هغوی کورنۍ ته وسپارل شو. افغان چارواکي وایي چې د نورو جسدونو د انتقال لپاره هم تیاری نیول شوی او د جمعې په ورځ به لستنه نور هم کابل ته انتقال شي. په موقع په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ته
نظر اخلم. هغه میدان د مال ته وراره د شهید په کې جنازې د خپل جنازې تر اخلم.
اول جان د خپل هغه وراره د جنازې تر لاسه کولو لپاره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راغلی چې شاوخوا یو میاشت مخکې په ترکیه کې لږګونو نورو افغانانو سره په کشتۍ کې سپور وو او غوښتل یې اروپا ته لاړ شي.
نو مجبور ته دی په دې ورځ ته د کاروبار نشته، روزګار نشته، نو په دې ورځ ته دی. ما دا پیغام درور شي هر سړی چې دا ټول خرابې چې کابل ترس بچل نشي
په ترکیه کې د ډوب شوو افغان کډوالو د 15 تنو جسدونه د چهارشنبه په ورځ د آریانا افغان هوایي شرکت په یو پرواز کې کابل ته انتقال او د هغوی د کورنۍ غړو ته وسپارل شول. د افغان چارواکو پر وینا د ترکیه په وان جهیل کې د ډوبې شوې کښتۍ د مسافرو کابو شپېته مړی موندل شوی چې پکې د دریو ماشومانو په ګډون 29 افغانان هم شامل دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور د جسدونو د تسلیمېدو پر مهال امریکا غږ ته وویل
د غزمون او ساسو هیوادوال و چې بهر ته تللی وو او چې د ترکیان د سرحد نه تیرېده په اوبو کې غرق شوی ده. اوس 15 کسان انتقال شوي دي او نور هم ورپسې روان دي. نو د دوی فامیلونه حاضر شوې ده دلته ډېر په احترام سره مونږ دغه جنازې د دوی فامیلو ته تسلیم کوو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالباسط انصاری امریکا غږ ته وویل چې لس نور جسدونه به هم د پنځشنبه یا جمعه په ورځ کابل ته انتقال شي. د ښاغلي انصاری پر وینا په دې پیښه کې د یو شمیر مړه شویو افغان کډوالو جسدونه په موقت ډول په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي او د کورنیو د غوښتنې په صورت کې به افغانستان ته انتقال شي.
یوازنی عامل د دغه واقعیت مهاجرت غیر قانوني ده. یعنی زموږ افغانان چې تصمیم نیسي خلاف د قانون او بغیر کوم اسناد نه لاړ سي نور هیواد ته، په دغه واقعیت باندې دوی مواجه کیږي. نو زمونږ مشخص پیام زمونږ افغانانو ته دا دی چې دوی باید اقدام ونه کړي په دغه مهاجرت غیر قانوني ته، او امیدوار یو چې دوی دغه ستونزې او دغه مشکلات په پام کې ونیسي او خپل هیواد کې پاتې شي.
دا کشتي کابو یو میاشت مخکې د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوې وه چې په کې لږ تر لږه 60 تنه افغان، ایرانی او بنگلاديشي کډوال سپاره وو. د وان جهیل د ترکیه او ایران پولې ته نږدې موقعیت لري او اکثره کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په قاچاقي توګه له دغه جهیل څخه په کشتیو کې تیریږي. د تیر میلادي کال په ډسمبر کې هم د کډوالو یو کشتۍ په همدې جهیل کې ډوبه شوې وه چې په کې وطنه افغان، پاکستانی او بنگلاديشي کډوالو خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې لږ تر لږه 350 افغانان په هغه هیواد کې د بیلابیلو دلایلو له کبله مړه شوي دي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سیاسي مستشار محمد صدیق فقیری زموږ همکار وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي د جون په 28 نیټه د ترکیه په وان ولایت کې د کښتۍ ډوبېدو پیښه کې تر اوسه د 950 موندل شوو جسدونو له ډلې د 90 کسانو هویت پیژندل شوی دی. ښاغلی صدیقي وایي دغو کسانو په غیر قانوني توګه سفر کوو چې د خراب هوا او په کښتۍ کې د ډېر شمیر سپرلۍ له امله په اوبو کې ډوب شوي دي.
چې له بده مرغه د جون په 28 نیټه هغه کښتۍ چې افغان مهاجرین یې په غیر قانوني ډول انتقالول د ترکیه جمهوریت د وانګ په ولایت کې ډوبه شوې. د دې کښتۍ د ډوبېدو لامل یو خو د هوا خرابوالی و او بل د ډېر شمیر سپرلیو انتقال و چې کښتۍ جوګنګه وه. متاسفانه په هماغه وخت چې دغه خبر مونږ ته راغی د ترکیه اړوندو چارواکو په همغږۍ د سفارت یو حیات وان ولایت ته واستول شو چې دا قضیه له نږدې او په جدي توګه وساري. تر دې دمه کوم راپور چې زمونږ د حیات او اړوندو ترکی چارواکو لخوا مونږ ته را رسیدلی ښایي چې متاسفانه او له بده مرغه 950 جسدونه موندل شوي دي چې ډیری یې زموږ او تاسو افغانان دي. په دې کې تر اوسه پورې 90 جسدونه پیژندل شوي دي او د نورو قربانیانو د موندلو لپاره کوښښونه روان دي.
صدیق صاحب، دغه خلک په څه رقم ځان ترکیې ته رسوي؟ په داسې وخت کې چې ترکیه د ناټو سازمان یو مهم غړی دی یا په دغه سیمه کې ډېر پرمختللی هیواد دی، څنګه کولی شي دغه افغانان ته لاړ شي؟
متاسفانه دوی د قاچاق وړونکو کسانو لخوا ترکیه هیواد ته راځي او ترکیه هم خپل هلې ځلې کړي دي چې تر څو خپل مرزونه خصوصا ایران سره چې کوم دوی مرز دی هغه اوساري او پرېږدي چې قاچاقبران دې خوا راشي. او خصوصا په دې وروستیو کې د کووېډ-19 له وجې نه هم، د دې ویروس د خپرېدو له وجې نه هم، دا هلې ځلې نور هم زیاتې شوي دي. دوی خپل کوششونه کوي چې تر څو د قاچاقونکو لخوا د خلکو راتګ څخه مخنیوي وشي.
یعنی په دې قاچاقونکو کې بریالي کیږي چې داسې کار وکړي او په غیر قانوني توګه ساسو پوینا خلک هلته لاړ شي؟
بله، او له بعد مرغه بیا موږ او تاسو ګورو چې دغه څنګه وړه پیښیم بیا پیدا کیږي.
تاسو را ارقام شته په دې برخه کې چې په سکهال څومره افغانان د دغه سي پیښو ښکار شوي دي د دغه سي مهاجرتونو پر مهال؟
تقریبا کوم امار چې د ترکیه هیواد لخوا موږ ته رسیدلی دي، نه یوازې په تیر کال بلکې په وروستیو دوه کلونو کې کوم رسمي امار چې ښایي تقریبا د 300 نه تر 350 افغانان وفات شوي دي، چې ډیری یې هغه افغانان دي چې په طبیعي مرګ باندې وفات شوي دي.
صدق صاحب، تاسو ارقام لرئ چې اوس په ترکیه کې څومره شمېر افغانان ژوند کوي؟ ایا داسې کسان هم کېشته چې اروپا ته د تګ هیله لري؟
کوم رسمي امر چې موږ سره ده تقریبا شپږ څلوېښت زره کسان په قانوني ډول په ترکیه هیواد کې ژوند کوي، قانوني اسناد لري، اقامه لري دلته، او تقریبا شاوخوا شل زره کسان په غیر قانوني ډول دلته ژوند کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د واشنگتن د سټډیونه رپورټونه اوري. د امریکایي وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایروس پر ناروغۍ په اخته شوو ناروغانو کې امیدواره ښځې هم شته. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ په اتو ولایتونو کې د کرونا د وایروس د 1209 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. اکرام شینواری له کابل پاکله رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبې د ورځې رسمي شمېرنې ښیي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د ټولو اخته شوو 15 زره او 28 تنو څخه 80% ښځې دي. په دغه شمېر کې 315 تنه امیدواره ښځې هم شاملې دي چې یو شمېر یې د کابل په رابعه بلخي روغتون کې د درملنې وروسته بېرته خپل کورونو ته ستنې شوې دي. د رابعه بلخي د روغتون رئیس ډاکټر صدیقي عبدالله ادیب خبریالانو ته وویل چې امیدوارو ښځو ترمنځ د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې نږدې دوه اونۍ وړاندې په دغه روغتون کې د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو امیدوارو میندو لپاره د تجرید څانګه پرانستې ده.
په تیرو 15 ورځو کې د 250 ناروغانو په بشپړ ډول معاینات شوي او هغوی ته د کورني تجرید تر څنګ د درملو د استعمالولو سپارښتنه هم شوې ده، او 12 ناروغان چې بستر شوي په روغتون کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي.
میرمن ادیب ویل چې هغه امیدواره ښځې چې د کرونا د وایرس د ناروغۍ خفیف میلرل په روغتون کې د بیسری کېدو پر ځای ورته په کورونو کې په کارانتین کې د پاتې کېدو سپارښتنه شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني چې نن د رابعه بلخي په روغتون کې د تجرید څنګه پر سپی ډول پرانیسته خبریالانو ته وویل چې په دې روغتون کې امیدواره میندو لپاره چې د کرونا په ناروغۍ اخته شوي وي شل بیسره ځانګړي شوي دي.
نن یو هغه ګواښ ته چې یوه ښځه د کرونا د وایرس پر ناروغۍ اخته وي او په عین حال کې د داخلي نسایي ولادي او جراحي مشکلات ولري او سرګردانی وګرځي د پایټکی کې خودل شو. زموږ دغه روغتون دې ته چمتو دی چې دا ډول ناروغان ومني او په لوړه کچه ورته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي.
ډاکټر وایي چې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو میندو څخه د دغو میندو بچیانو ته د کرونا د وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره میندې باید په کلکه له خپل بچیانو څخه ټولنیز واټن رعایت کړي. د رابعه بلخي روغتون یو ډاکټر ناجی علیمی وایي چې د 2 متر ټولنیز واټن د ساتلو سربیره په دغه سیمه کې ټولې روغتیايي خسنې هم په جدي ډول په پام کې ونیسي تر څو بچی دې له دغې ناروغۍ بچ پاتې شي.
مادر مصابه البته کرونا ولادت میکنه.
د کرونا پر ناروغۍ اخته مور ماشوم زیږوي، هغه کولی شي خپل ماشوم څخه ساتنه وکړي، کولی شي ماشوم ته شیدې ورکړي، خو باید هڅه وکړي چې ماشوم ته د شیدو د ورکولو پر مهال ماسک ولري. هیڅ کله هم چې ماشوم ته شیدې ورکوي باید ماسک لري نه کړي. خپل لاسونه هم هر نیم ساعت یا 10 دقیقې وروسته په صابون باندې په منظم ډول پریمینځي. بیا هم کله چې خپل ماشوم باید سل په سلو کې ماسک ولري.
په افغانستان کې د تیر اونۍ پرتله د کرونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کلیوالو سیمو کې لا هم دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مشکوکو پیښو د معنی د مثبتو پیښو کچه شاوخوا 10% ته رسیږي. د وزارت وایي تر هغه چې دا کچه له 15% څخه کمه شوې نه وي، خلک باید له کورونو بهر ډېر احتیاط وکړي، د 2 متر ټولنیز واټن وساتي او ماسک هم وکاروي. نن د عامې روغتیا وزارت د افغانستان افغانستان پاتو ولایتونو کې د کورونا د وایرس یو څلور دولسو مثبت پیښو سب خبر ورکړي. د وزارت وی په افغانستان کې د کورونا د وایرس توبه د خبرېدو رئیس یو ځل یو څلور دوی تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او ځلې زره نه سو وتنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوي دي.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. د استرالیا د ملبورن د ښار چارواکو په دغه غټ ښار کې د کورونا د کووډ 19 ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله سر له چهارشنبې نه خلکو ته د ماسکونو د استعمالولو حکم کړی دی. له سیدنی نه د امریکا غږ د خبریال د رپورټ مهم ټکي له سید سلیمان شاه نه اوري.
سر له چهارشنبې نه د استرالیا د وکټوریا د ایالت په مرکز میلبورن کې د دغه ښار د اوسیدونکو لپاره د ماسکونو استعمالول لازمي حتمي ګرځولی دي. چارواکو دا پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې په میلبورن کې د کورونا د کوډنونس وبای ویروس د مثبتو پیښو شمیر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. د دغه ښار اوسیدونکي یوازې د کار ځای ته او د زده کړې ځای ته د تګ لپاره، د ورزش او سپورت او د خپلو نورو بنیادي ضرورتونو د پوره کولو په خاطر له خپلو کورونو نه د راوتلو اجازه لري. په غیر ضروري ګرځېدو را ګرځېدو باندې په بشپړه توګه بندیز لګول شوی. په ټوله استرالیا کې تر اوسه پورې د کورونا د کوډنونس وبای ویروس 2,438 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او 186 ناروغان د کورونا د کوډنونس وبای ویروس باندې د خطر کېدو له امله مړه شوي دي. دا لومړی وار دی چې د استرالیا د یو غټ ښار چارواکي د ماسکونو اچول د خلکو لپاره لازمي ګرځي. په استرالیا کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوډنونس وبای ویروس 1500 پیښې ثبت شوې دي. دا د دې وبایو ناروغۍ خپرېدو وروسته په یو ورځ کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې وې چې زیاتره په جنوبي ختیځ ایالت وکټوریا کې ثبت شوې دي. همداراز له 40 نه زیاتو نرسنګ هومونو کې هم د دغه ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او په زندانونو کې هم د دې ساري ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو له امله یو لړ قیودات لګول شوې دي. د میلبورن د ښار چارواکو ویلي دي چې خلک کولی شي چې له ماسکونو نه علاوه د کورونا له ویروس نه د خپل ځان د حفاظت په غرض سکارفونه او دسمالونه هم استعمال کی. حکومت خلکو ته د شاپینګ بیګونو او کپړو نه د ماسکونو تیارولو لارښوونې هم پیل کړې دي. په میلبورن کې د نوماش د پوهنتون استاد فیلیپ روسو په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
It's not exact science because we're still learning about this every day. We know that it's transmitted through close contact.
So په دې اړه کوم مشخص ساينس نه دی موجود، بلکې هر ورځ په اړه نوې معلومات زکو. خو موږ دومره پوهیږو چې دا ویروس د نږدې تماس په وسیله له یو کس نه بل کس ته خپریږي. نو بینان که چیرې فزیکي جلاوالی یا د فاصلې نیول ممکن نه وي، نو د ماسکونو د استعمالولو ضرورت پیدا کیږي. چارواکي وایي د دې لپاره چې دا ویروس له وکټوریا نه د هیواد نورو برخو ته اثرایت ونه کړي، د وکټوریا د ایالت او د نورو ایالتونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي او په سرحدونو کې څارنه کیږي. په استرالیا کې په تیره هفته کې د کورونا د کوډنونس وبای ویروس 2,300 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. له بلې خوا استرالیا ته له نورو ملکونو نه د راغلو مسافرینو په وسیله په وکټوریا کې د کورونا د کوډنونس وبای ویروس د خپرېدو نه وروسته د محکمې یو قاضي تحقیقات پیل کړي دي. قاضي غواړي معلومه کړي په داسې حال کې چې له بهر نه راغلو مسافرینو لپاره د قرنطین د دورې تیرول لازمي و، ولې په ځینو هوټلونو کې لازم اقدامات نه و شوي، چې له همدې امله ګمان کیږي دغه ویروس په چټکۍ سره په وکټوریا کې خپور شو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شه.